په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي کو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خیرنه خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه درورو. خبرونه به له مجید بابرو.
د جرمنی د بهرنو چارو وزیر انلینا بیربوک او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری په اسلام آباد کې په یو شریک خبری غونډه کې د افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالو هیلې او توقعات یې پوره کړي. د پاکستان د اطلاعات او افاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي چې د جون له 8 نه د جون تر 15 به په ملک کې یو ورځ کې د لوډ شیډنګ دورانیه درې نیمو ګڼو ته راټیټ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې سره له دې چې د روسي ځواکونو په مقابله کې اوکراینی ځواکونه د سرتیرو او وسلو کمښت سره مخ دي، خو بیا یې هم سویرو دونیس سیما ساتلې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنو چارو وزیر انلینا بیربوک او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری په اسلام آباد کې په یو شریک خبری غونډه کې د افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالو هیلې او توقعات دی پوره کړي. انلینا بیربوک د جون په 8 نیټه وویل چې د طالبانو د حکومت پر مهال افغانستان مخ پر ښکته روان دی. هغې زیاته کړه چې نجونې له تعلیمه بې برخې کړل شوي او ښځې له عامه ژونده غیبه کړل شوي او طالبان مخالف نظرونه په بېرحمۍ سره زپی. هغې زیاته کړه نړیواله ټولنه باید طالبانو ته ډېر واضح او په زور ووایي چې تاسو په غلطه روان یئ. تر څو چې دوی پر دې لاره روان وي، نه خو به نړۍ ورسره اړیکې عادي کړي او نه به یې هم په رسمیت وپیژني. بلاول بھٹو زرداری وویل چې د جرمني د بهرنو چارو وزیر سره یې د افغانستان په اړه په خبرو کې وویل چې هیله لري د طالبانو حکومت د نړیوالو توقعاتو ته پاملرنه وکړي. د پاکستان د اطلاعات او افاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي چې د جون له 8 نه تر جون تر 15 به په ملک کې یو ورځ کې د لوډ شیډنګ دورانیه درې نیمو ګڼو ته راټیټ شي. نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د افاقي کابینې د غونډې پس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې د بجلی د ضرورت او پیداوار په اړه په تفصیل سره خبرې وشوې او د بجلی هغه منصوبې چې د انتظامي چارو له امله د ځنډ ښکار وي په بیړنۍ توګه فعال کړل شوي دي، چې له وجې د بجلی د ست په مرکزی نظام کې 2800 میگاواټه بجلی شامل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې لتی روسو میاشتونه په خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو او د پاکستان په نورو برخو کې ولس د بجلی د لوډ شیډنګ شکایت کوي. په شمالي وزیرستان کې نن په دویم ورځ هم ماشومانو ته د ګوزڼ ضد د ساسکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون د جون پر شپږمه شروع شوې او د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام لري. د شمالي وزیرستان د محکمې صحت مشر ډاکټر وزیر خان صافي پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
د 14 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپین کوو. 15 کالو نه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسین نیشن مانی کور کوو. د پولیو د ډراپس لپاره زمونږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی او د انجکشنو لپاره 1,12,000 دی.
چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو واته کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. نو دوی ځکه د پولیو د مخنیوي د ساسکو د ورکولو دا ځانګړی بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړی دی. په پاړچینار کې د حادثاتو ښکار کسانو د بحالۍ لپاره ټراما سنټر د تیر اتوار په ورځ پرانستل شو. دا مرکز 4 کاله وړاندې جوړ شوی و خو د پرانستلو چارې د ځنډ ښکار وي. د کورمې د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر میر حسن جان د جون په 8 مشال لیډیو ته وویل د دې مرکز ودانی په 2013 میلادي کال کې جوړه شوې وه، خو د ضروري سامانونو د نشتوالي له امله یې پرانسته د ځنډ سره مخ وه. د پاړچینار دا ټراما سنټر په کور مزله کې د خپل نوعیت لومړی مرکز دی چې د حادثاتو ښکار کسانو ته د صحت موقع برابروي. بلخوا د سیمې خلکو د دې مرکز د پرانستې هرکلی کړی دی، خو له چارواکو یې غوښتي چې باید ضروري سامانونه پکې برابر او طبي عمله ورکړل شي. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې سره له دې چې د روسي ځواکونو په مقابله کې اوکراینی ځواکونه د سرتیرو او وسلو کمښت سره مخ دي، خو بیا یې هم سویرو دونیسک سیما ساتلې. زلنسکی ویلي چې روسي ځواکونه ډیر دي او زیات طاقتور دي، خو موږ په دغه لوري د جنگ لپاره ډېرې لارې لرو. نوموړی زیاتوي چې کور په کور جګړې او د روسیانو لخوا ناتاره بمبارۍ سویرو دونیسک او لیسچانسک ښارونه په مرګونی ښارونو بدل کړي. بلخوا د جون په 8 سیمه ایز گورنر سریهی هیډی په خپل ټلګرام باندې لیکلی چې په سویرو دونیس خار کې سخت جګړه روانه ده. هیډی زیاتوي چې په لیسټانس خار کې ښکاری داسې چې د روسي ځواکونو ډرو یو بازار او سکول په نخښه کړی دی. د اوکراین په ولکه کې دا دوه ستراتیژیک خارونه که د روس لاس ته ولوېد نو د اوکراین په مشرقي برخه کې به ټول لوهانسک سیمه د روس په واک کې راشي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دورځنی رسمي سفر نن اسلام آباد ته رسیدلی او خپل پاکستانی سیال بلاول بټو زرداری سره یو غټ خبری کانفرنس کړی دی. په دغه اړه معلومات درکو. د ملکنډ ډیویژن خلک وایي د دوی په غرونو لګیدلو ورونو خلکو ته زخت ډیر مالی تاوانونه اړولی دي. سواد کامی جرګې بیا د دې پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې.
من دا سازش دیکھی وینو. من دا حکومت ته مطالبه کوم چې په ججانو مشتمل یو جوډیشل انکوائری دی جوړ کړی شي.
په شمالي وزیرستان کې پرون راځي ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو و ورزنه ځانګړي کمپاین پیل شوی دی. د دې ضلع روغتیایي چارواکي وایي په سیمه کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره د ماشومانو واکسینول اړین دي.
شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونه اته ته ورسېدل. خو دې مکه کې چې د ماشومان موږ واکسینیټ نه کړو نو مزید دا خطر ده چې نور هم د پولیو کیسونه راځي.
او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په بلدیاتي انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ تورونه لګوي.
ولس پارټیانو ته خپل قیمتي ووټ ورکړي. د دوی له خوا زه د داندلۍ خپل شکلونه دا د داندلۍ ډیر لړلی شکل یو.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی په پیل کې ورزو اسلام آباد ته لا غزر سره خپل خبريال د پوایبر راغله ده هغه تستلی مشي وایو. هلو زما وګه درځی تاسو ته
ها بچا صاحب راځي بالکل راځي واه
خپ خیر په خیر. طاهر خان نو مونږ خو په خبرونو کې وویل چې دا د بهرنیو چارو د جرمني وزیر د غندن اسلام آباد در رسل په دورځنی رسمي سفر نه بیا په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره لیدو کاتم کړی دی. خبري غونډه هم کړی دانو دی. سو ویل دا خبرو مهم ټکی سدي تاسو به مونږ ته معلومات راکړي.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته د جرمني د خارجه وزیر انالینا بیربوک دا غی چې کوم مهم ټکی وو په خبری کانفرنس کې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو سره د رسمي خبرو وروسته نو دا غی زیات فوکس په افغانستان او طالبانو په موجوده حکومت او دا غی په پالیسو او دی خو دا خبره وکړه چې د دې په ټکو باندې چې افغانستان د طالبانو لاندې یو غلط سمت ته طرف ته روان دی او دې دا وی چې د خلکو کړهونه د طالبانو دراتلو وروسته او لوګه هغه زیاته شوې ده او نړۍ د ورته یو مشترک یو ډیر واضح میسج او پیغام ورکړي چې د دوی پالیسي سمې نه دي. بیا هغې د دغه جینکو د تعلیم او د خلکو بلخدایم چې ښځې خوست د دې په نظر باندې د ژوند هر شعبې نه اغوی وستلی شوی دی. او بیا د مشری مرستو خبره نو کړي خدای هم غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو نه علاوه نور ټول چې کوم تعلقات دي کار اقتصادي دي معاشي دي هغه د مشروط وي او د خدای مو کړه طالبانو دا پالیسي جاری وي نو بیا خو د جرمني او د طالبانو د حکومت سره نارمل تعلقات هم نشي جوړې دي. بلاول بټو بیا هم چې کړه د افغانستان په اړه باندې ذکر کو ناغه وی چې طالبان دي د نړۍ چې کوم دي خپل وسره وادي کړی دغه ته د مثبت جواب وي. ټول شمول حکومت ذکر وکړو د انساني حقوقو ذکر وکړو د خزو د حقوقو ذکر وکړو او بیا د تره کړې پر ضد باندې د موثر قانون طالبانو لخوا د خستو تغییر ذکر وکړو. بلاول بټو البته دا وي جرمني د پاکستان دواړه خيزه تعلقاتو ته اشاره باندې و چې دا وخت جرمني په یورپ کې د پاکستان د ټورونه لوی شراکت دار دی. د ډیر شو څخه زیات د جرمني کمپنۍ شرکتونه غو پاکستان کې دا وخت موجود دي او د پاکستان برآمدات صادرات تیر کال 2.2.15 ارب ډالر او دغه رنګ یو اشاریه درې ارب ډالرو په دا هغه پاکستان درآمدات هم کړی دی. ووم دی وی چې جرمنی د پاکستان کې چې کوم سرمایه گزار ملکونه دي هغه ووم پکې دوی د نبارک دا خبره. او البته اوس یو بل خبر هم راغی د جرمنی چې کوم خبری ایجنسی دا ڈی پی اے هغه د جرمنی د خارجه وزیر په ترجمان دا خبره کړې چې هغه ته دا هغه د کرونا هغه ټیسټ په پاکستان کې مثبت راغلی دی او د دې چې کوم نور مصروفیات وو چې په هغه کې وزیر اعظم سره خپله ملاقات خبره هم اول شوې وه نو دې چې ټول د هغه مصروفیات اوس منسوخ شوي دي. او دلته موږ خپل سفارت نه چې کله معلومات بیا چې کوم د جرمن جرنلستان هغه سره راغلي د هغه دغه خبر تایید وکړ. البته دا خبر اوس دی خپل جرمنی چې کوم خبري جانس دی دا غي په ټوئیټر باندې هم موجود دی او لکه غي دا خبر جاری کړي هم دی. نو دا معلومه نه چې روس ته بسکه کې دا دورځلي سفر باندې دا راغلي ونن سهار او نن دا سفر
خان سره په دې کانفرنس کې دی دواړو وزیرانو دا څه سو ویل چې غني د پاکستان او جرمنی چې کوم اړیکې دي دی خو یو دغه لري او تاریخ ته اړیکو نه داغه د لا مختبول لپاره بدې څه کوي یا پاکستان چې د وخت له اقتصادي او مشکل سره مخ ته په دغه برخه کې به جرمني کوم مرسته کول شي داسې کومې خبرې یا څه اشاره پکې وشوي کنه
خبري کانفرنس کې د جرمني د خارجه وزیر خوما تاسو وې چې داغه ټول خبري کانفرنس کې دواړه خيزا صرف فقط د پاکستان چې کوم افغانان د التنا وستري شوي دي داغه په اړه باندې پاکستان د رول خبره وکړه. البته دا ومنل چې د چې کوم خلک د افغانستان راغلي دي یا پاکستان کې اوس موجود دي داغه پتلو کې او وسترو کې دی د عمان چې کار سو شوي دي دواړه خيزا اړیکو باندې ډیر خواږي سونه ویل. البته مغربایتي خبره چې دواړو هغه تعلقات دی او بل دا په داسې حال کې سفر کوي د پاکستان چې د پاکستان او د جرمني سفارتي تعلقات هغه د جوړېدو د قائمېدو تقریبا اویا کال وشو. نو د دې خبرې کانفرنس هغه مهم ټکي چې هغه د افغانستان حالت او د طالبانو پالیسي وي بیا د پاکستان رول په افغانستان کې. البته بلاول بوټو په خپل خبرې کانفرنس کې زیات اشاره بیا تجارتي تعلقاتو ته جرمني سره وکړه او څنګه چې ما مخکې ذکر وکړ چې جرمني دوه ادارې په یورپ کې د پاکستان لوی تجارتي شراکت سره دی او بهرحال افغانستان په خبري کانفرنس کې ټول نه مهم ټکی وو.
سمه ده. ډیره مننه طاهر خان صاحب ول اسلام آباد مونږ ته معلومات راکول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن لته تللی و وزیر د خارجه وزیر د پاکستان چې دی بلاول بټو زرداری سره ګډ خبري کانفرنس کړی دی او طاهر خان صاحب وی چې دا هم اوس جرمني یو خبري ایجنس وی چې هغه کورونا شوی دی نو اوس نور ملاقاتونه خیال ته چې کوم پلان شو هغه به ونشي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د ملکنډ ویژنو سیدونکو وای د سیمې پرغړونو لګیدلو ورونو ځنګلي حیات او خلکو ته زخت ډیر تاوانونه اړولې دي. د سواد کمی جرګې د جون پر شپږمه په سیدو شریف کې وی غونډه پر مهال حکومت غوښتي چې د دې سیمې په بیلابیلو غړونو ځنګلونو کې د اور لګیدو پیښو پلټنې وکړي اور د عدالتي پلټنې دی وکړي او هم د ذمہوارو کسانو ته سزا ورکړي. بلخو د ملکنډ کمشنر وای چې د زیاتره سیمو اورونه وژل شوي دي او دا چې لا غزمنو کورونا او سربا مرستې وشي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو
د سواد ضلع انتظامیه د دولسو ځایونو اور لګیدو تصدیق کړی. بونیر، شانګلا، ملکنډ او دیر کې هم اورونو ځنګلو بوټو او ځنګلي ځناورو ته لوی زیان اړولی. د بونیر سلطانوس اوسیدونکی عبدالغفار وایي چې کډاکړ او سلطانوس کې زیاتره اور اوس وجړی شوی خو دغه اورونو لوی زیان اړولی.
د بیګا پورې په غرونو کې اور په نظر باندې راتو. دلته چې چاپېره کوم غرونه دی ایلم شو، بروز شوې، جاپر شو، سورغر شو، په دې ټولو باندې اور لګېدلې دی او نه لس ورځې دا اور چې دی نو دغه شان جاری وو. مقامی خلکو په خپل مدد سره د دې اور باندې د قابو موندلو لپاره هلې ځلې کړې دي خو دا اور ډېر زیات او ډېر لوی نقصان یې کړی دی.
د سواد قومي جرګه چې د جون په شپږمه نیټه ودودیا حال سیدو شریف کې شوې پکې د جرګې ویان خورشید کاکاجي په سیمه کې د اور لګېدو په اړه اندېښنې څرګند کړي او دغه یو منظم سازش ګرځولې. دوی د جرګې د لارې د حکومت نه په دغه لړ کې د عدالتي تحقیقاتو غوښتنې کړي.
تنخوا وطن له هغه کوش تر نه راورسا د منځ نه چې د کوم ځای نظم غرونه شروع کیږي د کوی سلیمان الته د چلغوزو او د نخترو په ځنګلونو اور ولګي. دا را روان دی، را روان دی د خیبر غرونو ته راورسې، د شنګلې غرونو ته واو، د تورغر غرونو باندې وسو، د سواد غرونو ته راورسې. من داسې مینار دا سوانا دا اور حادثاتی نه ګڼو، موږ دا سازش دی کې وینو. لہذا موږ د حکومت ته مطالبه کوو چې د های کورټ د سطح په ججانو مشتمل یو جوډیشل انکوائری دی جوړ کړی شي، د دې غله دی هم دا غو تعین دی وشي، سزاګانې دی هم ورشي وکړي شي، او زمن د غرونو د آبادۍ له دې په سپیشل بنیادونو باندې د دې پراجکټ په حیث باندې زمونږ ځنګلې دي بیرته آبادې کړي.
د سیمې په غرونو کې د اور لګېدو په اړه د ملکن ډیویژن کمشنر شوکت علي یوسفزی وایي چې دا وخت ټول ډیویژن کې د اور صورتحال په کنټرول کې دی. حکومتي مشینري د اور وجلو لپاره هلې ځلې کوي. کمشنر ملکن زیاتوی چې د اور لګولو وجه معلومولو لپاره بیلابیل ادارې کار کوي او ډیر ځل به دوی ته رپورټ وړاندې کړي. دوی وایي کچره اور لګولو کې څوک ککړ وي د هغوی په ضد به سخت قانوني کاروایی کولای شي. کمشنر ملکن زیاتوی چې د اور نه د نقصاناتو اندازې د ځنګلاتو محکمه لګوي او د هغې په نتیجه کې به امدادي کارونه کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
چارواکی وایي د روان 2002 زیږدیز کال د مې له لومړۍ نیټې راهیسې د خیبر پختونخوا په غرنیو ځنګلي سیمو کې د اور لګېدو تر 300 زیاتې پیښې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د امدادي کارونو ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویاند مشال لیډو ته ویلي دا مهال په شانګلا، سوابای، ملکنډ او ځینو قبایلي ضلعو کې لګېدلي اورونه لا هم مړ شوي نه دي. د چارو ځینې پوهان وایي په دومره لویه کچه د اورونو پیښو تر شا له قدرتي وجوهاتو سره سره غرنیو سیمو ته د سیلانیانو د تګ او بې احتیاطۍ ترڅنګ د خلکو لخوا په ارادي توګه د اورونو لګول هم شامل دي. حکومت وایي اورونه زیاتره په شخصي ځنګلونو کې لګېدلي او دا چې د مخنیوي لپاره پر یو پلان کار روان دی. مجید بابر رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د امدادي کارونو اداره ریسکیو یو دوه دوه وایي چې د روان کال د مئی د لومړۍ نیټې نه تر جون تر شپږمې پورې د صوبې په ځنګلونو کې د 300 نه زیاتې د اور لګېدو پیښې شوې دي. د جون په شپږمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو دوه دوه صوبایي ویان بلال احمد فیضی وویل چې دا مهال په دیر، ملکنډ، سوابای او شانګله کې په ځنګلونو اور لګېدلی او نورو سیمو کې اورونه مړ کړل شوي دي.
واقعات شوی دی. ڈی آئی خان دے، سوات دے، بنیر دے، مالاکنڈ دے، سوابئی دا، مومن دے، باجوڑ دے، لغت خیبر دے، اگر زنگلم دی ابداز دے تیجی چی غرون دا پاسا اوزا کڑا مار دے سوابئی کے جیسے مالاکنڈ باز دے سی جگہ دی چی التا ونی نشت دے خو التا گیا گانے یو سے بل سے دا سوی نگیر دی کتا سو بیادے سی کوہ سلیمان والی ڈی آئی خان کے نو هغه کې ونه ډېرې زیاتې وي. بعضي پکې بلین ټی والا هم دي، بعضي دا پرایویټ خلک هم دي، کې سرکاري هم دي.
د بلال فیضی په خبره دا ورونه د ابتابا ضلع په سلو، د مانسهری ضلع په یو کم 50، د ډېر اسماعیل خان ضلع په 38، د لکی مروت ضلع په 30، او د نوخار ضلع په 22 ځنګلي او غریدو سیمو کې لګېدلي وو چې ځینو سیمو کې اوس هم ندي مړ شوي. دا چې د دې اورونو لګېدو بنیادی وجوهات څه دي په اړه د خیبر پختونخوا د ځنګلونو د محکمې پخوانی کنزرویټر یا خوندي کوونکی عبدالبصیر وویل دغه وجوهاتو کې د موسمي بدلون ترڅنګ ګڼ شمېر د انساني مداخلت وجوهات هم شامل دي.
زیات کوم انساني وجوهات دي، هغه چې کومه ده دا د معلوم ول چې کوم خلک د مالدارانه ګرځي دا ګډي بيزو مال نو دا ارادي تور باندې دي دا کنه دا اورونه ور کوي. نه لور ډیر وجوهات لته چوکل ته ونه کټ کوي. نو یقیني خبر ده چې دا ونه کټ کوي نو حالت چه پرا یا روټي ګرم کولو پرا چې بندوبست کړي نو اور د خامخا بلې یا سیګریټو چکه یا هغه دغه سي بي تي تي سره وړي نو هغه نه کوم دي کنه اور دغه سي دا سي مو شي چې دا کومره معلومه ګرځي دغه کونه کانه و خوږي او هغه بل سره ټکرو سي هغه نه پارک توڑ سي او هغه چې دا کنه چوکې واسه ډېر زیات وچ وی نو هغه چې دا کنه اور ډېر زرا خلی او هغه نه هم
د راپورونو له مخې د قبایلي د لو په ځینو ځنګلونو کې اورونه تر ډېرو ورځو پورې لګېدلي ول او په ډېره تیزۍ سره نورو ساحو ته خورېدل. پخوانی چیف کنزرویټر عبدالبصیر د دې تر شا د وجوهاتو په اړه وایي
په دې کې چې کومه دا کنه یو قسم تیل وي عام ډېر ضرب اور اخلي او د اور زیاتولو چې دا کنه هغه پایس جوړېږي. دا موږ ویلې شو چې هر کله دا ډېر زیات شي نو دا به کینوبي فایر موږ دغه تواوی به دا دغه
په ټولنیزو پاڼو خپرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په ډېره غیر پېشورانه انداز او په ډېر کم افرادي قوت سره د ځنګلونو کې لګېدلي اورونه د مړه کولو هڅې کېږي. حتی د بلوچستان په شیرانی ځنګلونو د لګېدلي اور مړه کولو لپاره د ایران نه د اوبو پاشلو لپاره د یوې الوتکې مرسته واخیستل شوه. د جون په شپږمه مشال لیدو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې دا مهال په ځنګلونو کې د اورونو په اړه په یوې حکومتي پالیسۍ جوړولو کار روان دی چې له مخې به په ځنګلونو کې د اور مړه کولو لپاره د ضروري آلاتو ترڅنګ سلور ډیویژنل دفترونه هم قائمیږي.
انتظامات ناکافي دي. ما حکومت ته ویلي دي چې د صوبې لپاره د یو هیلیکاپټر سخت ضرورت دی چې په بیړنیو حالاتو کې کارولی شو. له دې علاوه موږ سره آلات هم پوره نه دي. په تیرو څو کلونو کې زموږ د محکمې شپږ اوبو کسان دا ډول اورونو مړه کولو پر مهال سوځېدلي او مړه شوي. بله لویه ستونزه دا ده چې زیاتره اورونه د حکومت په ملکیتي ځنګلونو کې نه بلکې په هغه شخصي ځنګلونو کې لګېدلي چې پکې ونې خورې ورې لګېدلې وي او د ځناورو د خوراک لپاره پکې خپل اورونه لګوي.
تر دا مهال د خیبر پښتونخوا په ځنګلونو کې د اورونو لګېدو له امله د شوو زیانونو کره شمېره نه ده معلومه. خو د جون په شپږمه مشال لیدو سره په خبرو کې د ځنګلونو د صوبایي محکمې چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې پلټنې روانې دي او څو ورځو کې به د دې زیانونو کره شمېره معلومه شي.
د مجید بابر رپورټ. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اوریدونکو لګېدلی اور په اورون لګېدلی په ځینو سیمو کې مړه شوي دي. د خلکو په وینا د چلغوزو او نخترو ونو په ګډون د څو کیلومتر په ساحه کې ډېرې ونې سوځل شوي دي. د کونړ د اوسېدونکو په وینا د دې ولایت د چپه درې ولسوالۍ په تور تم ځنګل کې اوس هم اور بل دی او د سیمې خلک نن هم هڅه کوي چې هغه مړ کړي. تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د کونړ د چپې درې د بدګاد کلي اوسېدونکي جمال الدین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه په خبره پرون هم د سیمې اوسېدونکو هڅه وکړه چې هغه ووژني، خو نن د کلي له ټولو اوسېدونکو غوښتل شوي چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور بهر نه دی تقریبا چې زمونږ څلور جماعتونه دي. په څلورو جماعتونو کې مونږ وینا کړله چې ټول هیڅوک پاتې نه شي او ټول لاټې چې څوک پاتې نه شي. ساحه ډېره سوځولله، تقریبا
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي. خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالرقیب تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي دغه اور او د زیانونو په اړه وویل،
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط یاد لګېدلی و هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول چې د نخترو قیمتي نیالګي د جلغوزي او حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول له منځه تللي دي. ډېر د خفګان خبره ده. دغه دویم د جودان اور بلو د نن شپاړسم تاریخ ده. نن فضل د خدا د یو څه مهار سوی ده او د ولوسنوي پیره په پیره د کلیوال هلته ځي او دا ګنډې دا شاوخوا ته د منطقې صافۍ اور مهار سوی ده. یو 99% اور مهار سوی ده انشاءالله.
د نورستان او کونړ یو شمېر اوسېدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نورستان ولایت د وامه ولسوالۍ په بونی ځنګله د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتي وا ځنګله او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګله کې لګېدلي اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي. او د کونړ د چپې درې له تورتم ځنګله پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. د نورستان او کونړ سیمه ییزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړه کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام ادعاوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده.
د نوریاس نوري رپورټ. د جنوبي وزستان د مانتوي سیمې اوسېدونکي وایي د جون پر شپږمه د شمالي وزستان په شوال کې د دوی دوه کسان وژل شوي دي. دوی وایي دا کسان د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلي دي. بلخوا د جنوبي وزستان د تیارزه تانې مشر پولیس افسر وایي د دې کسانو د وژنې پیښې په اړه لا هم د شمالي وزیرستان انتظامیه دوی ته رپورټ نه دی ورکړی. د پاکستان پوز د مانتوی د اوسیدونکو د دې اداو په اړه څه نه دي ویلي. مشال لډیو هڅه وکړه چې د پوز دریز معلوم کړي خو له ځایي چارواکو سره رابطه ونه شوه. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د دغې پیښې په باره کښې د مانتو یو سیدینګای انور مسید ویایي،
دا چې کین د میزو ملګری وي دغه تقریبا د یوه کول نه چاجر نالی دغه کباړ ماباد دا مرچی پوځونه خالي کړې دي په داسې رتولوه. دا تقریبا په دارز باندې شپږ کاسه په یو کیلو زوی تللي وي، دوه کاسه ملګري د نر خلوستي په دا نور باندې ډزینه کړې دي. دا دوه کاسه شهیدون شوي دي. یو نوم دی جلال الدین د میرعالم شاه زیای دی، یو نوم دی صلاح الدین. دا بالکل بگناه دی، نه د دشتګر ملګری دی او نه د دشتګر سره رب تاسته دی.
د ایمان تو کلی و بل او سیدین کی خبره هم وروي.
نور بھائی جب مان کی شانتی سارا تعلق لا رہا ہوں اس کا کرنے کا پڑے دخل مری نا دازا نہ لگی لگا دی بول پلا مجی رہا چلی دی دا اس کو متفق ادا کا دے سارا کہیں سے دادا شب کرنے دی.
دی پشتون جگورن غورزنگ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ مسید چ دا وقت پ مان تو کلک شے موجود دای دے دگی پیشے پ باراک شے دے دا خبر ہم وروئی
ٹائم رکھڑی دی دعا کاسا یو دای تے جارسن ڈر اور یو دے کلی دا غام مزدار دی تا غام مزدرا کا دی او دے تا کلی نا مقصد
سروکی سب ڈویژن تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چھ حکومت دا دے وجل شوی دوے کسان مڑی مسجد کومتا حوالہ کی ودیدگی پیشے پلاٹن دا ہم زر وکی چھ دا کسان سرنگے او پسا واجا وجل شوی دی.
مرزا یہی چھ بالکل دہی تحقیقاتا وشی مرزا ہمیشہ دے پورا دے دہشت گردے
قطبی وزیرستان شاول کشے دے وجل شوی دوا کسانو مڑی دا زر مسجد کومتا حوالہ کی حکومتی چارواکی دا دے دگی پیشے پلاٹن ہم زر وکی چھ دا دوا کسان سرنگے وجل شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د شمالي وزیرستان روغتیایي چارواکي وایي په سیمه کې د پولیو وایرس د مخنیوي په هدف یې له پرون راهیسې ماشومانو ته د واکسین ورکولو یو بل ورځنی ځانګړی کمپین پیل کړی دی. دا لږه وروسته ده چې روان زیږدیز کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو اته مثبتې پیښې ثبت شوې. چارواکي پر ولس غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین واخیستو ته حاضر کړي او د دې معذور کوونکي ناروغۍ د بشپړ خاتمې په چارو کې مرسته وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هېوادونه دي چې لا هم د ګزرن یا پولیو ناروغي پکې شته. د عمر وزیر رپورٹ اورو.
د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافی مشال ریډیو ته وویل چې د جون شپږمې نیټې نه شمالی وزیرستان کې د پولیو ناروغې مخنیوي ځانګړې مهم پیل شوې چې یو اونۍ یعنی د 14 جون پورې به دوام ولري. دوی وویل چې روان کال شمالی وزیرستان کې اته د پولیو کیسونه مخې ته راغلل، اته ماشومان د ناروغې نه معذوره شول. خود د پوینا د ګوزړ ناروغې وایرس خور شوې، اندیشمن دی چې نور ماشومان به د ناروغې ښکار شي. ډاکټر وزیر خان وویل
د 14 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپین کوو. 15 کالو نه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسین نیشن باندې کور کوو. د پولیو د ډراپس لپاره زموږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی او د انجکشنو لپاره 1,12,000 دی. تاسو ته خواست دی چې په کومو ځایونو کې زموږ ټیمونه ناست یا کلیو ته درشي نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو خپل ماشومان کورونو نه دې سنټرو ته راولئ چې هغو ته ویکسینیشن هم وشي او هغو ته د پولیو ډراپس هم ملاو شي. ځکه چې په شمالي وزیرستان کې موږ سره د پولیو کیسونه اتو ته ورسېدل او خدای مه کړي که چېرته ماشومان موږ ویکسینیټ نه کړو نو موږ ته به مزید دا خطره ده چې نور هم د پولیو کیسونه راځي.
د پولیو دغه مهم لپاره د صحت محکمې او مرستیال کمشنر شاهد علي خان په وینا د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې ټیمونه تشکیل شوي. کور په کور، حجره په حجره به ټیمونه ګرځي. د امنیت لپاره یې پولیس سرتیری ګمارلي. خلک باید د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. روان کال پاکستان کې اته د ګوزړ ناروغې کیسونه شوي او دغه اته وړه کیسونه په شمالي وزیرستان کې شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال لړیو دا په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی لند خبرونه له مجید بابا راوړو.
د جرمنی د بهرنو چارو وزیر انلینا بیربوک او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په اسلام آباد کې په یو شریک خبری غونډه کې د افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالو هیلي او توقعات دي پوره کړي. انلینا بیربوک د جون په ومه نیټه وویل چې د طالبانو د حکومت پر مهال افغانستان مخ پر کته روان دی. هغې زیاته کړه چې نجونې له تعلیمه بې برخې کړل شوي او ښځې له عامه ژونده غایبه کړل شوي او طالبان مخالف نظرونه په بېرحمۍ سره ځپي. د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د جون له 8 نه د جون تر 15 به په ملک کې یو ورځ کې د لوډ شیډنګ دورانیه درې نیمو ګنټو ته راټیټ شي. نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د افاقي کابینې د غونډې نه پس په اسلام آباد کې نوموړي دا خبره یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه. په شمالي وزیرستان کې نن په دویم ورځ هم ماشومانو ته د ګوزڼ ضد د څاڅکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون د جون پر شپږمه شروع شوې او د روانې میاشتې تر 43 نیټې پورې به دوام لري. چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو 8 کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټول یې په شمالي وزیرستان کې دي. په پاره چینار کې د حادثاتو ښکار کسانو د بحالۍ لپاره ټراما سنټر د تیرې اتوار په ورځ پرانستل شو. دا مرکز څلور کاله وړاندې جوړ شوی و خو د پرانستلو چارې د ځنډ ښکار وي. د کورمې د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر میر حسن جان د جون په اوومه مشال لیدو ته وویل د دې مرکز ودانۍ په 2013 میلادي کال کې جوړه شوې وه خو د ضروري سامانونو د نشتوالي له امله یې پرانسته د ځنډ سره مخ وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې سره له دې چې د روسي ځواکونو په مقابله کې اوکراین ځواکونه د سرتیرو او وسلو کمښت سره مخ دي خو بیا یې هم سویرو دونیتسک سیمه ساتلې. زلنسکي ویلي چې روسي ځواکونه ډیر دي او زیات طاقتور دي خو موږ په دغه دوري د جنگ لپاره ډیرې لارې لرو.
مشال لیډیولن خبرونه وو اوسم د اوکراین د جګړې په اړه دا تازه معلومات. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هیواد په ختیځ کې د سویرو دونسک په سیمه کې له روسي پوځیانو سره د کور په کور جګړې خبر ورکوي. دا هغه سیمه ده چې له نیولو سره به روسان د مهمې لوهانسک سیمې لاندې کولو ته نږدې شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراینی پوځیان لا هم د سویرو دونسک په سیمه کې په جګړې بوخت دي. زلنسکي زیاته کړه چې کور په کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سویرو دونسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چېرته روسي پوځیان دا دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ننني استخباراتي خبري بولټین په وینا روسي پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سویرو دونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و خو تیره اونۍ یې د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټین له مخې که چېرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي یعنی د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سویرو دونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چېرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي د اوکراین د مرکز په لور به یې پرمختګ آسانه شي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونیمو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
نن د جون ومه د خوندی یا مسونو خړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل داسې مهال پانځل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او دغه راز د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له امله ډېری خلک سالم یا ښه خواړه د ځان لپاره نشي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله سلګونه زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. نوریاس نوري معلومات لري.
د
دا په خور زواکې د اخته یو ماشوم ژړا ده چې د اورزګان په مرکز د ترینکوټ په روغتون کې په بستر پروت دی. دا یوازې دغه ماشوم نه دی چې ورته کافي خواړه نه دي ورکړل شوي او په خور زواکې اخته شوی، بلکې د ده په شان په سلګونو زره نور ماشومان هم په افغانستان کې په خور زواکې اخته دي او همداراز په میلیونونو نور کسان هم د خوړو له کمی سره مخامخ دي او هر خواړه چې ورته پیدا شي پرې خپلې ګیډې مړوي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنې کافي خواړه نه لري چې ویخوري. نن سیشن بې د جون اومه د خوندي یا مسونو خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سږکال دا ورځ د لا خوندي خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي، هغه په نښه او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا له ښه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغیو اخته کیږي او زیاتوي په داسې حال کې چې خوندي یا مسونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده، نامسونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یوه مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایي سیستم په نتیجه کې رامنځته شوې، هغه په دې هیواد کې په خور زواکۍ د په سلګونو زره ماشومانو اخته کیدل دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي سالم خواړه د انسانانو په وده او همداراز د ورځني انرژي په تامین کې خورا مهم رول لري او که ورته ونه رسیږي ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي چې یوه یې هم خور زواکۍ ده.
متاسفانه د غذایی موادو نشتوالی د مختلفو امراضو خصوصا د خوار ځواکۍ سبب بیا بلخاصه په میندو او په ماشومانو کې کیږي او د دې په ترڅ کې مختلف امراض منځته راځي چې متاسفانه ځینې وختونه دغه مرضونه چې د خوار ځواکۍ په نتیجه کې منځته راځي حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، خصوصا ګلالي ماشومان ډېر زر د خوار ځواکۍ له امله له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا 11 لک ماشومان د قحطۍ او خور زواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 19.8 میلیون وګړي په لوږه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیه هم ډېرې پورته تللي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د سواد کمی جرګه پرون د سیدو شریف په ودودیا حال کې وشوه. د جرګې له صوبایي حکومت غوښتي چې له چکدرې تر فتح پور پورې ایکسپریس وی نومې سړک د کر کروندې پر زبکو باغونو دغه پر ځای د سواد سیند په غاړه جوړ کړي. جرګې دړکه کړې چې غوښتنې ته حکومت په لسو ورځو کې مثبت ځواب ونه وایه نو پراخ احتجاج به وکړي. بلخوا د سواد د ترقیاتي کارونو مشر په صوبایي اسمبلی کې تحریک انصاف غړی فضل حکیم وایي د کامی جرګې له غړو سره د حکومتي چارواکو خبرې روانې دي، خو دی زیاتوي چې د سواد ایکسپریس وی جوړولو پریکړه حتمی ده. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد قومي جرګې تر سوري لاندې سیدو شریف ودودی حال کې په سلګونو د سیمې خلکو ګډون وکړو. جرګې ته د ضلع د وو تحصیلونو نه مشرانو او د قانون پوهانو ویناګانې وکړې. جرګې ته د تحصیل مټي بنوړی درون خان وایي
زما په کور باندې نن هم سرې کرښې راښکول دي، دیوال ته نشاندهي کړې ده. یو طرف ته د مال تسلی راکړي چې موږ ستاسو سره کینو، تاسو مشاوره سره ایکسپرس وی جوړو، بل طرف ته هغه هلته کې کار روان کړی دی. او دا کاره خبره درته کوم که په داسې طریقه راځي نو زه به ټوپک رالم، په هر حال به رالم.
جرګې ته د قمبر عمر علی شاه وکیل وویل چې حکومت د سوات موټروی لپاره کومه ځمکه اخلي هغه د خپل قانون سرغړونه کوي.
په 2020 کې لینډ اکوزیشن اکټ کې دوی رول جوړ کړ، دوی باقاعده تور دا ویل دي هغه ځمکې چې هغه د ریز مکی هغه په کمرشل پرپزز لپاره نه اکوایر کیږي. دا ځمکې چې زمونږ نه اخلي دا د زد کې بي یو کمپنی ده او هغه له په 150 کالو نه پاره دا غوي سره غاڼه کوي. زماره ته پوس نشته زه د ځمکې مالک یم. دا د عوامو مفاد نه دی، دا د زد کې بي حکومت مفاد دی. دیتا بالکل په یو طریقه باندې مونږ جوړ نه یو، دا د دې قانون خلاف ورزی ده چې تاسو جوړ کړی دی.
جرګه تر شپږ ګڼټو نه زیاته جاری وه او د سواد د بېلابېلو تحصیلونو مشرانو تجویزونه وړاندې کړل، چې وروسته د جرګې ویان خورشید کاکاجي د جرګې غوښتنې د قرارداد په شکل کې د جرګې غړو او مشرانو نه منظورې کړې.
د سواد د خلکو دا نماینده سیمینار په آبادو زرعي ځمکو، باغونو، مقبرو او تعمیراتي آبادو باندې د ایکسپریس وے د جوړښت په شدت سره مخالف دي. د صوبایي حکومت د بې ځایه ضد او اولس دشمنه رویه غندنه کوي او پر زور مطالبه کوي چې ایکسپریس وے فیسټو دی د سواد د سیم په غاړه تعمیر کړی شي. ورونو دا پریکړه تاسو ته منظور ده؟
وروسته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسف زی وویل که چېرې دغه غوښتنې لسو ورځو کې منظوري نه کړی شوې نو دوی به سخت احتجاج کوي.
اوس ته تمن دا لار درکو چې د سواد د سیند په غاړه اوباسه یو زړه نقشه ده، اریګیشن والا جوړه کړې ده، د متاثرین هم مني، موږ یې سره هم منو، خو که چا سره زوري وکړه بیا شاید چې بله جرګه موږ کوو هغه به دا وایي چې یو شی دی نه منو، بیا به خلک دا وایي.
د سواد قومي جرګې غوښتنو په اړه مو د صوبایي اسمبلۍ غړي او د سواد ترقیاتي کارونو مشر چیرمین پزر حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
سواد ته خلک زموږ عوام دي، زموږ قوم دی، موږ یو سره ناسته محکم کړي ده، بیا بم کو او دو ته چرته موږ نقصان نه رسو. دا یو موخه ده، غټ پراجیکټ دی، وړوکی پراجیکټ نه دی، دا مخامخ کول دي. سواد د تقدیر د بدلېدو دی، د دو کم ټیکنیکل ټیم چې دی انجینران په هغې د طور باندې د دو سره ناسم دي، بیا بم ناسي څومره پاسیبل چې مونږ کوشش کوو چې یاره دو په خوښه باندې مونږ کار وکړو.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کې د چکدرې نه تر پتیپوره پورې 80 کیلومتره سړک جوړولو لپاره 850 ارب روپۍ ایښو دي او دغه سړک جوړولو پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د مې په 6 نیټه بریکوټ کې کړې. ځایي اولس وایي چې د موټروی سړک زیاتره د خلکو د کروندو او باغونو کې تیریږي، ځکه دوی ته دغه منصوبه قبوله نه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په بلوچستان کې جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلدیتي حکومتونو یعنی د یونین تحصیل او ضلع کونسلونو د چیرمینانو او مرستیال چیرمینانو د ټاکنو لپاره د سیاسي اتحاد اعلان کړی دی. دې ګوندونو په عین وخت کې تور پورې کړی چې د لومړي پړاو په ټاکنو کې درغلی شوي دي، خو د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي او وایي چې که د دغو ټاکنو پر نتایجو څوک اعتراض لري نو دې ادارې ته دې په رسمي توګه شکایت وکړي. ایوب ترین حال راکوي.
جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي دي چې دوی په ګډه سره د یونین تحصیل او ښاروالۍ چیرمین او مرستیال چیرمین وټاکي. دا خبره د جمعیت علما اسلام صوبایي امیر او وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډپټي چیرمین او دریم زیارتوال د جون په 16 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. پر دې مهال د جمعیت علما اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسع وویل چې صوبایي حکومت او انتخابي کمیشن د لاسوهنې برسیره جمعیت علما اسلام تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي.
نه دا لوکل ګورنمنت نظام اوسم نظام ولې او نه دا الیکشن سم الیکشن وي د صوبایي حکومت په حواله باندې انتهایی مداخلت، بلکې که دا ووایم چې دو سوداندی اور پیسا اور سرکاری مشینری هر وزیر د خپل حلقه کې دا تمام استعمال، خو دغه باوجود سیاسی او جمهوری قوتونه دومره او کارپنان دونه همت وکړي چې دا په بلوچستان کې تاسو ولې چې جمعیت علما اسلام په اول نمبر باندې رالی.
و دې خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې د بلوچستان پخوانی وزیر تعلیم او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د انتخابات پر مهال چې کوم نظام جوړ شوی و هغه ډیر بیکاره او ګډوډ و.
دا موږ د خپل ولس مشکور یو، شکر گزار یو چې د دې باوجود خپل پارټیانو ته دغه اکثریت یا دا ګټه ورورسوله، خپل قیمتي ووټ یې ورکړي. د دوی له خوازه د داندلی خپل شکلونه دا د
د داندلۍ نوې او په دې معنا ډیر لړلې شکل یو بیا پولینګان بیا واډونه چې موږ د الیکشن کمیشن د پاکستان د فیډرل ګورنمنټ سره ټولو مطالبه ده او دوی د کمیشن جوړ کړي هغه د راسي چې دا قصور په چا کې وو صوبایي ګورنمنټ کړي د الیکشن کمیشن کړي
په دې ترڅ کې چې مکله د مسلم لیگ نون ګوند د صوبایي مشر جمال شاه کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه زیاته کړه چې دوی به یوازې د هغه جماعتو سره سیاسي اتحاد وکړي کوم چې په مرکز کې د پی ډی ایم برخه دي
لموږ سره تر اوسه چار هفته په دغه ولانه کړي یقیني خبر ده چې موږ په پی ډی ایم پارټیانو کې زموږ به ترجیح هغه وي
دلته ډېری کارپوهان د جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي دغه سیاسي اتحاد یو لوی بدلون ګڼي او هیله یې څرګنده کړې ده چې په راتلونکي کې به د صوبې پر سیاست باندې د دې ښې اغېزې پرېوځي په دې اړه به غوږ سو په کوټه کې خبریال سید علي شاه ته
د بلوچستان چې کومې پښتني علاقې دي دا همیشه که د قومي اسمبلی انتخابات وي که د صوبایي اسمبلی دي بیا که د کاونسلر دي دا یو د بل په ضد درېدلي دي د دې وار هم ولاړو د بلوچستان چې کومې پښتني علاقې دي دالته که ته وګورې نو د دواړو سیاسي ګوندونو زیات سیټان دي هغه یې ګټلي دي نو دا یو اهم قدم دی د دواړو سیاسي ګوندونو لپاره د نورو سیاسي ګوندو لپاره دا د خطرې ګنټې ده
دلته خبره ده د ونې ورده چې د مې په نوښتمه نیټه په بلوچستان کې د سیمې بلدیاتي انتخابات پر مهال په سیاسي ګوندو کې تر ټولو زیات چوکۍ جمعیت العلماء اسلام ترلاسه کړې وې دا ځکه چې جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوام پارټي دا وخت هم په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف برخه ده په دې اړه مشکله د حکومتي جماعت یعنی د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي وزیر زمرګ خان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی په صوبه کې د امنیت او ترقۍ په خاطر نه یوازې د هر چا سره و احتیاط کولو ته چمتو دي بلکې په اپوزیشن کې هم و ناشته غړی نه دی وتلی
غواړو چې څوک موږ سره احتیاط وکړي د علاقې د امن او د خوشحالۍ او د یووالي لپاره نو د دې لپاره موږ هر چا سره احتیاط ته تیار یو که نه کوي نو په اپوزیشن کې هم کښېناستو ته تیار یو خو د جمهوریت یو حسن دی
په بلدیاتي انتخاباتو کې د داندلۍ یا درغلۍ په اړه مشکله په کوټ کې د بلوچستان د انتخابي کمیشن د ویاند غوث بخش سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د بده مرغه په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته د سیاسي جماعتو له لورې دغه ډول تورونه لګېدل یوه عادي خبره ده او که د چا سره څه ثبوت وي نو په کار دی چې د الیکشن کمیشن سره یې شریک کړي پر هغه باندې به د انتخابي کمیشن له لورې هرومرو د ذمهدارو کسانو په ضد ګامونه پورته کړل سي یادې وي چې د کوټې او لسبیله په چپه د بلوچستان په دو دېرش ضلعو کې بلدیاتي انتخابات د مئی په نوویشتمه نیټه سوي وو د لومړۍ نتیجو د لارې په دې انتخاباتو کې لومړی آزاد امیدواران کامیابه او زیات چوکۍ ترلاسه کړې وې پر دویم نمبر باندې جمعیت العلماء اسلام راغلی وو خو امکان دی چې د انتخابي کمیشن بلوچستان لخوا به په بشپړه توګه د دې انتخاباتو سرکاري نتیجه نن د صوبایي الیکشن کمیشن له لورې په یوه خبري کانفرنس کې اعلان کړل سي
د یو ترین رپورټ د خالي ورځې نه د خیبر پختونخوا د وکیلانو د انتظامی افسرانو ترمنځ تاوتریخوالی او د یو بل په ضد احتجاجونه او کاربندیز دوام لري وکیلان وایي د جمعې په شپه د هغوی له یو مشر ملګري وکیل غفران شاه سره د پېښور د مرستیال کمیشنر آفتاب احمد لخوا زور زیاتی شوی خو انتظامیه وایي کله چې وکیلانو احتجاج کاوه او د پېښور د ډیپټي کمیشنر په دفتر ورغلل او سرکاري ودانۍ ته زیان ورساوه نو دا مسله نور هم پیچلې شوه انتظامی افسرانو په دغه ډل کې د وکیلانو پر ضد تیره ورځ احتجاجي مظاهره هم کړې د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي هڅه کوي چې د خبرو تر لارې د دواړو خواوو ترمنځ مسله حل کړي غلام غوث معلومات راکوي
تیره ورځ په خیبر پختونخوا صوبه کې وکیلانو او د سیکرټریټ او ضلعو انتظامی افسرانو د یو بل په ضد کاربندیز ترسره کړو او د انتظامی او د سیکرټریټ د افسرانو لخوا په پیښور کې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری د دفتر مخې ته د وکیلانو په ضد احتجاجي مظاهره هم وشوه د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ تاوتریخوالی د هغې وروستو مخې ته راغلو چې د پېښور د یو وکیل غوپران شاه او د یو مرستیال کمیشنر آفتاب احمد ترمنځ د پېښور په یو پېټرول پمپ کې تاوتریخوالی رامخې ته شو او په ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې ښکاري چې د مرستیال کمیشنر او دغه د پولیس ساتونکو لخوا یاد وکیل زورلې کیږي په پېښور کې د کمیشنر د دفتر ویاند پیروز شاه د جون په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښې وروستو د وکیلانو لخوا د خالی په ورځ د پیښور د ډیپټي کمشنر په دفتر حمله شوې وه. نو په دغې وجه انتظامی افسرانو د ګل په ورځ احتجاج او کاربندیز ترسره کړو او نن به هم د انتظامی افسرانو احتجاج او کاربندیز دوام لري.
بعضی پیټرول پمپونه دغه سی چې هغوی خپل پیټرول نه خرڅول ذخیره کول، نو په هغې کې د ولس د طرف نه مطالبه وشوله. بیا د کمشنر پشاور ډویژن ریاض خان مسعود په احکاماتو باندې په پشاور ډویژن په ټول اضلاع چې کوم دي، پیښور، نوخار، چارسده، مومن، خیبر، په ټول اضلاع کې د پیټرول پمپونو چیکنګ شروع شو. نو په دغه دوران دغه واقعه رااله، تر اوسه پورې لا خبره کلیئر کټ نه ده چې دې کې غلطي د چا ده او یا چا نه ده، خو دا خبره د هغه ځای نه بیا ډېره زیاته خراب شوله. په سبا له چې ډی سی پېښور په دفتر باندې اټیک شو، شیشې ماتې کړی شوې، بورډونه ساین بورډ دغه شو، د سیول بیوروکریسي طرف نه چې کوم دی ډېره سنجیدګۍ مظاهره وشوله چې پوره من احتجاج یو طرف نه داسې سنګل سټیټس اوسه پورې نه دی راغلی چې یاره یا پکې وال ټکول شوي یا پکې څه املاکو ته نقصان رسېدلی، پوره من احتجاج نه نمو.
خو وکیلان وایي د هغوی د ملګري وکیل سره ډیر زیاتې شوی وو، نو ځکه د خالی په ورځ وکیلان په پېښور کې په اشتعال کې راغلی وو او د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته یې احتجاج ترسره کړی وو. د پېښور های کورټ وکیل رحیم شاه اپریدی وایي که د انتظامیې لخوا په وخت د وکیل سره د زور زیاتي په سر د مرستیال کمشنر په ضد قانوني کاروایی شوې وه، نو د خالی په ورځ به د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د تاو تریخوالي پیښه نه وه رامنځته شوې.
او دې د کتار نه بغیر مخکې ورغلی دی او ګاډي کې به تېره شولې شهر چې کول، خو ده ورته ویلي شهر موږ ته ډېر وخت نه ولاړ یو، نو په دې باندې بیا رئیسي صاحب به غوسه شوی وو، بل ډېره نیولې دی ورسره، هغه سره باډیګارډ مینان ورسره، نو دی هلته هم دغه کړی دی بیزتي دغه کړی دا ګریوان نه نیولې وو، بوتلې تړی لا تړی کې بیا بند کړی دی، بیا ټول شپې په حوالات کې بند کړی دی، تشدد هم پرې کړی دی. سپریم کورټ سینئر وکیل سره
بلې خواته صوبایي حکومت هڅه کوي چې د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ روغ جوړه وکړي او دا مسله حل کړي. د اطلاعاتو د محکمې مرستیال ډایریکټر ریاض غفور په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پروینشل مینجمنت سروسز او د هغوی سره د سیکرټریټ چې کوم ملازمینو خپل احتجاج ریکارډ کو، په دغه موقع باندې د صوبایي حکومت ترجمان بیرسټر محمد علی سیف هم هغوی ته ورغلی او هغوی ته دغه خبرې باور ورکړی چې په افهام او تفهیم سره به دغه مسله هوارولی شي. دا د وکیلانو ذاتی یا دغه افسر ترمنځ چې کومه شخړه شوې وه، نو دا د نویت له نوه بوتلل پکار چې په یو انتظامی دفتر باندې اغی ورغلل او اغل ته چې کوم دي ټوړ پوړو شو.
د پېښور کمشنر ریاض محسود هم د وکیلانو او انتظامی افسرانو لخوا د یو بل په ضد د احتجاج او کاربندیز د ختمولو لپاره هڅه کوي او په دغه لړ کې تیره شپه ناوخته هغه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د بیلابیلو تنظیمونو د مشرانو سره رابطې او خبرې اترې هم کړې دي، خو د دې راپور د جوړولو پورې په دغه کار کې بریا نه ده ترلاسه کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو مخکې په کورمه کې د پولیټیکل ایجنټ په فنډ برتشي محرران وایي له تیرو درو کلونو راهیسې تنخواګانې بندې دي. دوی زیاتوي له نوکریو هم لرې کړل شوي خو وروسته عدالت بیرته بحال کړل. محرران له حکومت غواړي چې دوی د نوکریو په خولو په اړه عدالتي امر پر ځای کړي. بلخوا چارواکي وایي د محررانو د غوښتنې په پام کې ده او د پوره کولو هڅې روانې دي. نور حال د طارق ورغزي په رپورټ کې.
په کورما کې د اتوار پر ورځ د پخوانی نظام پر وخت د پولیټیکل ایجنټ په فنډ برتی شوي محررانو غوښتنه کړې چې نوکری د مستقلولو پر عدالتي فیصلې دي عمل وکړی شي. د الیزو تحصیل په انتظامی دفتر کې د ډومیسایل تصدیقولو پر دنده مامور اختر حسین مشال لډیو ته وایي کله چې د ضلع ټولې چارې صوبې ته حواله شوې نو له نوکرو لرې کړی شول، خو په 2019 کال کې د هایکورټ کیس تر ګټلو پس واپس یې واخیستل. ولې تنخواګانې ورکول کیږي او نه تر اوسه نوکرې مستقل شوې؟
بیا هغه متدا ډروکو هغه ډرې وستول هغه ته ټاسک فورس ته هغه ته یې ویل چې تاسو به دا کسانو ویدن ټو منتھس حکومت کنه مت راپورټ راکوي چې دا ریگولر شي او د حکومت نو کارې کړي آی باحال شي هغه باوجود تقریبا چلور کول او شو مو نوست یو نه تنخوانش تو نه بل چې سچ اغلاګيږي پاتا
په یاد ضلع کې 15 محرران داسې دي چې دا وخت په کوز او بل تحصیلونو کې له ضلع انتظام سره کار کوي خو تر دریو کلونو راهیسې تنخواګانې ورته په دغه نه ملاویږي چې نوکری نه دي پخې شوي په پاړه چنار کې د ملخانې چار شامرجان وایي نوکری مستقله کړی شي ولې چې تر کلونو راهیسې پر همدغه دنده دی او بل روزګار د عمر په دې وخت کې ملاویدل ډېره مشکله ده او زیاتوي حکومت دا ژمنه کړې وه چې تر انضمام په څوک به له خپلو دندو نه لرې کوي خور سره داسې ونه شول
مو کورو ته دشمنی راوړي دي سرکار په سار مو په شل شل باندې په منو منو مو منشیات نیولې دي مو په کار وو هغه وخت کې نن سبا مو په کار دی په کار شو مو وړه بچی دي مو په دغو پیملیانو رحم وشي
بل خوا په دغه اړه موږ سره ډیپټی کمشنر وصال خان خټک خبرې وکړې او نه په صوبایي اسمبلی کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړي سید اقبال میا دریز ورکړو البته پخوانی د ضلع انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر ویلي وو چې دا تنان تر انضمام پس دوی مخکې نه شو ساتلی ولې چې د برتۍ لازمي ضرورتونه نه و پوره شوي او بله دا چې ضلع انتظامیه په خپله دومره فنډ نه لري چې تنخواګانې ورکړي که څه هم دغه سرکاري اهلکاران د خپل راتلونکي په اړه له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي خو د صوبایي اسمبلی ممبر محمد ریاض شاهین بنګشوای د مسالې تر حل کېدو پورې به ورسره خپل کوشش جاری ساتي
5000 سمتنګ کوم ویکنسی وی هغه ریګولرایز کېدل لپاره مشل وخت ان شاء الله په فلور باندې په هر ډیپارټمنټ کې کوم چا سره کوم تعلق ساتي د ټولو لپاره یو دانا نورو لپاره به هم لک سپورټ دی وای د لپاره مو ټینګ وخت لري صدا مو ریګولر کو
په خوانی قبایلی سیمه د 2013 کال په مې میاش کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون لمخې په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي حکومت د یاد ضلع د اصلاحاتو ژمنه کړې خو څلور کاله ترې دو پسلا هم هغلته واضح خواله نه د ښکاره شوی طارق ورکسي مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خبرونې د پای شي بي دي لن خبرونه له مجید بابر اورو
د جرمنی د بهرنو چارو وزیر انلینا بیربوک او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې په یو شریکه خبری غونډه کې د افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالو هیلیا او توقعات دی پوره کړي انلینا بیربوک د جون په 9 نیټه وویل چې د طالبانو د حکومت پر مهال افغانستان مخ پر خطر روان دی هغه زیاته کړه چې نجونې له تعلیم بے برخې کړل شوې او ښځې له عام ژوند غایب کړل شوې او طالبان مخالف نظرونه په بے رحمۍ سره ځپي د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي چې د جون له 9 نه د جون تر 15 به په ملک کې یو ورځ کې د لوډ شیډنګ دورانیا درې نیمو غنټو ته راټیټ شي نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې د غونډې پس په اسلام آباد کې نوموړي یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه په شمالي وزیرستان کې نن په دویم ورځ هم ماشومانو ته د ګوزن ضد د ساسکو د ورکولو بهیر دوام لري دا لړۍ پرون د جون پر شپږمه شروع شوې او د روانې میاشتې تر پورې به دوام لري چارواکي وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو 8 کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټول یې په شمالي وزیرستان کې دي په پاړه چنار کې د حادثاتو ښکار کسانو د بحالۍ لپاره ټراما سنټر د تیر اتوار په ورځ پرانستل شو دا مرکز څلور کاله وړاندې جوړ شوی و خو د پرانستلو چارې د ځنډ ښکار وي د سیمې خلکو د دې مرکز د پرانستې هرکلی کړی دی خو له چارواکو یې غوښتي چې باید ضروري سامانونه پکې برابر او طبي عمله ورکړل شي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې سره له دې چې د روسي ځواکونو په مقابله کې اوکراینی ځواکونه د سرتیرو او وسلو کمښت سره مخ دي خو بیا یې هم د سویرو دونیسک سیمه په ولکه کې ساتلې زلنسکی ویلي چې روسي ځواکونه ډیر دي او زیات طاقتور دي خو موږ په دغه لوري د جنگ لپاره ډېرې لارې لرو نوموړی زیاتوي چې کور په کور جګړې او د روسیانو لخوا ناتاره بمبارۍ سویرو دونیسک او لیسچانسک ښارونه په مرګونی ښارونو بدل کړي دي افغانستان پرون زمبابوې ته د کرکټ په دویمه نړیواله 500 اوری د لوبه کې ماتې ورکړه
د خبرونو ولدي لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ زه هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو د زړه پامان